امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
خلیل زاد وایي ملا برادر د پغښتنې خوشې شوی دی د زنبخ د سلولاري د بریټ طرحان نیول شوی دی د سر صلیب د نړیواله کمیټې رپورت وایي د عراق حکومت د خپل جنگ د پلی مرګ د بیا ودانولو او همداشان د خپل خلکو د اعتماد د ترلاسه کولو په چارو کې د ستونزو سره مخ دی او د شمالي کوریا د چارو د پاره د امریکا خاصه سازي سټیفن بیګن ویلي دی چې د شمالي کوریا د رهبر سره د دویمې غونډې بندوبست بشپړ کړی دی
زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره په هیڅ شي تر اوسه موافقه نه ده سوې
دوی وویل چې مشروعیت غواړي دوی لخپل په خوانیو تیروتنو سبق اخیسته یو نه غواړي چې منځوي او یا بیگانه پاتې شي
افغانستان د مالیه په حق له د خلکو د پوهولو کمپاین پیل کړ
د خپل مالیه او محصول په صادقانه او داوطلبانه توګه خپل دولت ته ورکړو
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې یو شمیر مدني بنسټونه وایي د سولې پر اتاک سره باید د شوزو ولس کلنۍ لاسته راوړنې ضایع نه سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد وایي چې د طالبانو لوړ رتبه قماندان ملا برادر پاکستانی مقاماتو د پغښتنې خوشی کړی دی زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې غونډه ته په خبرو کې ویل چې پاکستان د تاریخي پلوه د سولې په خبرو کې مثبت رول نه دی لوبولی خو دغه رول په دې وروستیو وختونو کې بدل شوی دی د ملا برادر خوشی کېدل د ویلي دي چې زما په عقیده زما په غوښتنه شوې دي ځکه زه فکر کوم چې هغه ډیر د سولې طرفدار دی ملا برادر د پاکستان د زندان نه په دې وروستیو وختونو کې له خوشی کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی دی ښاغلی خلیلزاد همدغه راز په افغانستان کې د سولې په کېدو کې د پاکستان نه علاوه د سیمې د نورو هیوادونو په رول ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د افغانستان د جګړې ریښې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې هم دي خلیلزاد ویلي دي د طالبانو سره خلیلزاد ویلی دی چې امریکا ته اول د سولې موافقه ترلاسه کېدل مهم دي بیا د افغانستان نه د امریکایي قواو وتل ښاغلی خلیلزاد ویل د طالبانو سره په غونډو کې په مسایلو خبرې شوې دي خو تر اوسه په هیڅ شي موافقه نه ده شوې د ده اصلي ماموریت دا دی چې طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي او د دې دواړو اړخونو د موافقو نه وروسته به امریکا خپلې هغه وعدې چې د طالبانو سره کړي دي په ځای کاندي د زنبق سلولارې د بریټ طرحان نیول شوې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبې په ماښام ویلي دي چې د کابل د ښار په مربوطاتو کې د حقانی د شبکې درې غړي نیولې دي چې د 2018 کال د می په یو دیرشمه یې د کابل د زنبق په سلولارې کې یو لوی تروریستي بریټ تنظیم کړی وو د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا نه دي ویلي چې دا درې تنه څه وخت نیول شوي دي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې د پوهنتون استاد او د شیخ محمد روحاني د جامع خطیب ابو عبیده متوکل د خاصو عملیاتو په وخت کې د کابل د ښار په 15 ناحیه کې نیول دي شیخ محمد د سمدی را په دې خوا د داعش ډلې ته ځوانان جلبول بیان وایي چې شیخ محمدی سلګونه باسواد ځوانان په پټه د داعش ډلې ته جذب کړي او د ننګرهار ولایت ته لیږل دي ملي امنیت همدارنګه زیاته کړې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د ملي امنیت د داعش ډلې شپاړس غړي په کابل کې نیول شوي دي چې ټولو اعتراف کړی دی چې مولوي ابو عبیدالله د داعش ډلې ته جذب کړی وو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې احمد الله په نوم د مولوي ابو عبیدالله متوکل دویم زوی له 1990 کال راهیسې په ننګرهار کې د داعش سره یو ځای شوی او د دغه ولایت په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ترتیبول په پاکستان کې هغه مسیحي میرمن چې ستره محکمه درې میاشتې مخکې د مرګ د سزا په قضیه کې وبخله نن د کراچۍ ښار ته انتقال شوې ده. د آسیا بیبي لور د وخت کاناډا ته تللې خو هغه په خپل لا نه توانېدلې چې د پاکستان نه ووزي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
د آسیا بیبي خپلوان امان الله د ای پی خبری اجانس ته ویلي چې هغه د کراچۍ ښار ته وړل شوی خو چارواکو ورته تر اوسه دا نه دی ویلي چې ولې د پاکستان نه بهر نشي تللی. امان الله وایي چې آسیا بیبي ډېره وېرېدلې او حوصله یې هم مخ په خلاصېدو ده. آسیا بیبي اته کاله اسلام ته د سپکاوي په تور بندي وه او د اعدام سزا پرې راختلې وه، خو سترې محکمې هغه درې میاشتې وړاندې بې ګناه وبلله. په خپله امان الله چې د آسیا بیبي سره یې د بند پر وخت همکاري کړې او د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو سره یې د خبرو شرایط هم برابر کړي، پخپله هم د پاکستان نه وتلې ځکه چې سخت دریزه اسلامي ډلو ورته د مرګ ګواه کړی و.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د سوریې دیموکراتیکو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت د وسلوالو په آخري ځای باندې د حملې لپاره دې ته اوس ماتل دی چې د سیمې نه ټول خلک وایستل شي. د اسلامي دولت وسلوال د فرات د سیند په ختیځه برخه کې په بنغوز کې چې د سوریې قواوې د امریکا په ملاتړ عملیات کوي محاصره دي. د عراق د دفاع د وزارت د مطبوعاتو د چارو مسؤول مصطفی بالی دا نه دی ویلي چې توقع یې څه ده چې څومره زر به ملکي خلک د سیمې نه وایستل شي. زیاتره کسان د داعش د وسلوالو د کورنیو غړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رپورټ وایي چې د عراق حکومت د خپل جنگ ځپلي ملک د بیا ودانولو او د څو کلونو د جګړو د سختیو نه پس د خپلو خلکو د اعتماد د ترلاسه کولو په چارو کې د ستونزو سره مخامخ دی. لیسا شلاین د جینوانا په رپورټ کې لیکلي دي چې اوس د عراق په خاري ځایونو کې جګړې ختم شوې دي، مګر په ځینو ځایونو کې لکه فالوجه او موسل کې به ډیره سخت وي چې د جنگ ډیره تباهي بیرته آباد شي او د خلکو کړاوونه لری شي. د سرسلیب نړیوالې کمیټې رپورټ ورکړی دی چې 1.8 میلیونه خلک په عراق کې د خپلو مینو نه نور ځایونو ته بې ځایه شوي دي او قریب په هر دریو کسانو کې یو کس لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. د شمالي کوریا د چارو د پاره د امریکا خاص استازي سټیفن بیګن ویلي دي چې د جمعې په ورځ په سیول کې د شمالي کوریا د رهبر سره د فبروري 28 نیټې د دویم غونډې بندوبست بشپړ کړی دی. د جنوبي کوریا د خارجه وزارت کانګ خوانګ وا سره د خبرو په وخت کې ویلي دي چې موږ نه پوهیږو چې د دې غونډې نتیجه به څه وي، خو د شمالي کوریا سره په خبرو اخته یو او زموږ پرونی خبرې ګټورې وي. د تایلند بچا د صدارت مقام ته د خپل مشر خور د کاندیدای پلانونه چې د ملک صدر اعظم شي لغوه کړل. د تایلند رقص چارت ګوند د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې شاهزادګۍ اوبلرنتانابه چې اووه شپېته کلنه ده د مارچ د میاشتې په 23مه د صدارت د مقام انتخاباتو ته د کاندید په حیث ونومول شي، خو د دې شاهزادګۍ سیاسي هیلې هغه وخت په ناامیدۍ بدل شوې چې د ملک بچا کشري ورورې بیانیه خبره کړه چې د خور کاندیدی بیخی نامناسبه ده او د ملي کلچر او انانی خلاف اقدام وکړ. په هند کې په لږګرو کسان په تقلبي شراب مړه شوې دي. د هند مقاماتو ویلي دي لږ تر لږه 9 دیشتنه چې میتانول لرون کې شراب اسکلی وو او 20 تنه نور د دې شرابو د اسکلو له امله روغتون ته انتقال شوې دي، 20 تنه مړه شوې دي. د پولیسو لوړ چارواکي ویلي دي چې 26 تنه د اتر پردیش په ایالت کې، 14 تنه نور د اتراخند په ایالت کې مړه شوې دي. پولیسو تر اوسه 8 تنه شراب خرڅونکي نیولې دي. د سیرالیون جمهور رئیس په ملک کې د جنسي تیریو او تشدد د پیښو له امله په ملک کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. جمهور رئیس جولیس مادا بایو ویلی دی چې هرچا په وړو کسانو جنسی تیره وکړ دومری بند سزا ورکول کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د رپورټونو لرو چې زلمی خلیل زاد وایي د طالبانو سره په هیڅ شی تر اوسه موافقه نه ده سوې. یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې د سولې پر اتک سره باید د ښځو 18 کلنۍ له سره وړنې ځای نیسي. د فاریاب 115 کورنۍ د جګړو او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ویرې راکډه سوي دي، او په کوټه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ 6 غړي پا پولیسو نیولی دی. په دې باره کې به رپورټونه د خبرونې په لړ کې واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړي استازی د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د خپلو وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړل. زلمی خلیلزاد وویل له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی، اما تر اوسه هیڅ ډول هوکړه نه ده سوې. په دې باره کې نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د لسیزو جګړو او د امریکا له ولس کلن حضور وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هیلې رامنځته شوې دي.
دوی وویل چې مشروعیت غواړي. دوی له خپلو پخوانیو تیروتنو سبق اخیسته او نه غواړي چې منزوي او یا بیگانه پاتې شي.
ښاغلي خلیلزاد دا ټکي د جمعې په ورځ د امریکا د سولې په انستیتیوت کې بیان کړل او وویل آن د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مخکې د سولې د نهایي قرارداد د ترلاسه کېدو امکان شته.
د اوس او جولای ترمنځ ډېر وخت شته او موږ ممکن هوکړې ته ورسېږو. حتی که موږ په خبرو کې ښه پرمختګ هم وکړو نو مثبت اغیزه به وکړو.
خو د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره په خبرو کې باید مهمې پوښتنې ځواب شي، لکه د امریکایي ځواکونو وتل، هغه څه چې ممکن ډېر ژر ونه شي.
موږ له امریکایي لوري سره په خبرو کې یو او دا هڅه کوو هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه ووځي.
خو امریکا د دې کار په بدل کې له طالبانو تضمین غواړي او هغه دا چې دوی به د القاعده او داعش په شان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. که څه هم طالبانو دا ډول تضمین ورکړی، خو د پنټاګون چارواکي یې په عملي کېدو کې شک لري.
په پراخه کچه او یا دفتن د ځواکونو کمیدل ممکن زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیا له خطر سره مخ کړي. اوس مهال موږ وینو چې د وتلو خبرې کېږي، خو موږ غواړو ځواکونه هغه مهال ووځي چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره یو شمېر کارونه وشي.
یو شمېر افغانان اوس هم د ګډوډیو د احتمالي رامنځته کېدو اندېښنې لري.
که طالبان د ځوانانو لپاره نرم سیاست غوره کړي نو موږ به خوشحاله یو، خو که د 2001 کال تکرار وي نو موږ خوشحاله نه یو.
خلیلزاد وایي د سولې خبرې به بالاخره پردې کېږي چې طالبان دغه اوسني افغانستان ته څومره درناوی لري.
هغه پیغام یې چې ما ته راکړی دا دی چې دوی دا درک کړي چې بیرته پخوا حالت ته نشي ستنېدلی.
ډېری افغانان په دې باور دي چې بالاخره به د سولې خبرې یوې نتیجې ته رسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د سولې لپاره د بل هر وخت په بنسټ مذاکرات ډېر سوي، یو شمېر مدني بنسټونه وایي چې د سولې په راتګ سره باید د ښځو اوولس کلنۍ لاسته راوړنې ضایع نه سي او ورته پوره پاملرنه وسي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د مدني بنسټونو یو شمېر فعالان وایي چې سولې په راتګ سره نه باید ښځې په شاتګ ستنې شي او د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې ضایع شي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په افغان حکومت غږ کړی چې د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو ته پوره وخت ورکړي او داسې سوله چې د ښځو حقوق او ازادي پکې خوندي نه وي په هیڅ صورت ورته د منلو نه ده. د قانون غوښتونکو موسسې مشر فرشتې کریمي د شنبې په ورځ په دغه ناسته کې وویل چې افغانان چې د جګړې اصلي قرباني دي د سولې ټیکو غوښتون کې دي، خو که سوله له عدالت سره مل نه وي بیا کومه معنا نه لري.
یعنی موږ نه دې ته حاضر نه یو چې د افغانانو او د خصوصا د افغان ښځو کوم لاسته راوړنو ته به هغه موږ قرباني کړو او صلح هغه به صلح نه وي. که صلح غواړو نو واضح دا ده چې موږ به عدالت تامینوو. عدالت به یعنی کوم حقوق چې دي هغه به د ټولو لپاره، د ښځو لپاره، خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره، یعنی حقوقی باید ورکړل سي ورته. نو یا دا چې که د اساسي قانون تعدیلي نو په هغه کې هم موږ د ښځو لپاره چې کوم حقوق تعین شوي دي د هغو تعدیل په هیڅ صورت موږ نه غواړو.
د مدني ټولنې یوې بلې غړې زرقا یفتلي وویل چې ښځې باید د سولې په مذاکراتو کې مستقیم ګډون ولري.
ما کسای هستیم که ما میخوایم یک طرف مذاکره
دا وایي موږ هغه څوک یو چې غواړو د مذاکرې یو طرف اوسو او مستقیم له هغو کسانو سره په مذاکره کې اوسو چې په جګړه کې اخته دي او هغه څه ووایو چې د افغانستان د ښځو غوښتنه ده. له دې وړاندې په کابل او ولایتونو کې هم یو شمېر فعالو ښځو پر دې ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې باید ښځې فعاله حضور ولري. افغان حکومت او د سولې شورا هم وایي چې د سولې په مذاکراتو کې به د افغان ښځو حقونو او ازادیو ته پام کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله بارکزي امریکا غږ ته وویل
د افغانستان ولس په ډاډ سره ویلی شو چې هیڅ کله به د افغانستان ولس او د سولې عالي شورا چې د سولې لپاره هڅې کوي داسې سولې ته دپاره کوشش ونه کړي چې په هغه کښې د ښځو حقوق یا د ځوانانو حقوق تر پښو لاندې شي. موږ همیشه د افغان سولې پروسې په برخه کښې د میرمنو د رول تر عنوان لاندې مختلفې ناستې کړي دي چې په هغوی کښې مو همیشه د میرمنو څخه دا غوښتلي چې خپل طرحې او وړاندیزونه او هغه پیشنهادات چې د سولې په برخه کښې لدي له موږ ته راکړي.
په پام کښې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پنځم پړاو د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کښې پیل شي. دغه مذاکرات به د افغان حکومت، ښځو او سیاسي څیرو په غیاب کښې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فاریاب 115 کورنۍ د جګړو او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ویرې بلخ ته کډه سوې. دغه کورنۍ د ژمي په یخه هوا او بارانونو کې د پلاستیکي خیمو لاندې ژوند کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ رالېږلی.
د فاریاب له دولت آباد ولسوالۍ څخه تقریبا 115 کورنۍ د جګړو له وجې بلخ ته راکډه شوي دي، خو دلته یوازې تر نریو پلاستیکونو لاندې په داسې حال کې ژوند کوي چې د ناستې ځمکه یې هم د بارانونو اوبو خټه کړې ده. دوی وایي چې له یخنۍ څخه یې ژوند ورپورې تریخ شوی او د هرې کورنۍ ماشومان د یخ له امله مریضان شوي دي. له فاریاب څخه را کډه شوي خلک د خپل ژوند د ستونزو په اړه امریکا غږ ته داسې وویل.
هغه محمد یم د فاریاب د ولایت نامنی ډېره وه، خلک مجبور سره ووتل دلته، ول دغه یخ کې په دغه حال باندې دغه گزاره دغه حال دی چې تېروي. دلته ژوند خو دغسې دی، بالا نه اوبه رسېږي، نه شی رسېږي، کوم وخت کم شی رسېږي، کم نه رسېږي. ژوند خو دغه ژوند دی چې یخ دی، خیمې شمال وی وچې پکې وڅرې، ماشومان خو دغه دي سلې چې پښې و پټې پښې.
نوم دغه دی میرحمزه دی. دلته به 115 کوري گزاران خو دغه گزاران دی چې ایا دی چې یو سړی سپی ولري لای ولاکه دلته وتړي. گزاره خو دغه گزاره دی چې اوس یې تام وینې، موږ یې هم وینو. کله مو خیمه چې رسوې د ستنې ستن مو په لاس کښې د ګنډو یې، کله بوټي نه لرو بس یخ ته دا اوس تا ته رېږدم چې ولاړم، د یخ ته توپۍ له ولاړم. څوک څپلې نه لري، څوک خولې نه لري، څوک یو لیلامۍ نه لري چې وایه غوندې. بس دغه مو گزاره هم په دغه رقم باندې ده. نو خدای خو نه پیسې شته نه یو بل شی شته چې خلک یې گزاره وکړي. ډېر تر انداز ما په کور کښې درې څلور پراته دي. پرون مې په خدای دوه بې ولیدي ډاکتر کې دغه ګور دغه صغیر زما دې په خدای کسیم که دغه د ماښام ډوډۍ خوړه لري دغه وینې هغه هم اوس د کونډو د ولاړه په راغه دی.
نوم مې جمعه دی. دغه په بدې ورځې کښې راغلي دي، دغه جنګونه وو، دغه حالاتونه وو، دغه چې ورځ دا ګرد دا ګرد جان خبر دی چې وا قریب شپېته اویا ټانګې اوس اوانو راغله په کورو کښې وم ښه موږ دای در بدر دای راغلې اوس داسې چې مې دلته پراته وي. نو اوس دا موږ څه په داخې مو کښې موږ ژوند دی وروره جانه، دا ژوند کو نن یو ماشوم نه جوړی یو څوک یوه کو توان ولري خو ډاکتر صاحب بیا کې ونه دوی هغه مري دولږ سره دولږ د یخ سره مخامخ چې ولا کې سر
غلامیدار برایي د یخ خو ولا که طاقت کې دی زما ورور لا نه جوړی و بو مو ته ډاکتر ته پیسې مو نه در وځي.
نو بیا دې څه وکړه؟
پور مو کړی به هغه ولاړو د هغه یو سندلۍ کو ورته کښېنو
سندلۍ کښې چې ته سوزو
یو بوټ موټی ټولو به هغه سوزو
تر سهار لرزېږو چې یخ دی.
تاسو څه شي کښې ژوند کوئ؟
په خیمو کښې هر شپه تېرېږي ګنډي بره ژوند دغه دی.
ستاسو یخ نه کېږي دلته؟
کېږي کمپلان بره خپل پورته نه اچوو بره.
له فاریاب پرته د سرپل د سنچارک ولسوالۍ خلک هم د جګړو له امله له خپلو کورونو وتلي دي. په بلخ کې له فاریاب څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره یو شمېر ماشومان چې یتیمان دي هم ژوند کوي. لویان یې په جګړو کې یا وژل شوي او یا هم مزدورۍ ته تللي او کلونه کېږي چې بچیان یې له پلرونو سره احوال نه لري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په کوټه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ شپږ غړي چې پولیسو نیولي وه په ضمانت خوشې سوي دي. په دې باره کې د امریکا غږ د خبریال جمیل خان رپورټ واوري.
د پښتون د ژغورنې د غورزنګ د غشپش نیول سیو کسان د ضمانت درخواست د قاضي نجیب الله و عدالت د ورکول ورسته منزور سو. قاضي نجیب الله د دوی د خوشی کېدو امر وکړي، خو د دوی په ضد جوړ سوی قضیه روانه وي. دوی د پښتون د ژغورنې د غورزنګ پلویان وو. د تیرې میاشت په یو دسمه باندې په لورلای کې د پولیسو د ډی آی جی په دفتر باندې د ځانوژون کې برید په ضد احتجاجي مظاهره کوله چې د پولیسو له لورې ونیول سو. د حکومت په ضد باندې د ناوړو ټکو د کارولو، خلک د حکومت په ضد باندې د راپارولو او پر پولیسو باندې د برید کولو مادې د دوی په ضد ثبت کړل سوي دي. د دوی د راخوشي کېدو لپاره تیره ورځ د پښتون د ژغورنې د غورزنګ مرکزي غړی حسین اغه اډوکیټ دلته د کوټې د مطبوعات تو کلب سره نزدې د بيدرکسو خلکو د سازمان په کیم کې د نه خوړلو احتساب پیل کړی وو. دوی ټوله راخوشي سوي خلک دغه کیم ته راغلل. پر دې محل باندې ملا بیرام سګزي هم موجود وو. د وویل
پر امن جدوجهد دوی ګبراو دي د دې شسا چې دوی څونه کې پر امن دي مردي څونه په اشتعال کې راولو، لیکن دوی په اشتعال کې ناراضي مرګرو موږ به په اشتعال کې ناراضو
د پښتون د ژغورنې د غورزنګ ملا بیرام اسګزی په ضد هم په چمن کې مقدمه درج کړل سوی ده. د پښتون د ژغورنې د غورزنګ په غونډو کې د حکومت په ضد باندې وینا کړې وې. حسین اغه اډوکیټ د دې ورسته د نه خوړلو احتساب ختم کړی. پر دې محل باندې د بيدرکسو خلکو د سازمان یوې میرمنې د دوی د نیولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
ریاست کو یک پیغام ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے ایک پر امن جدوجہد کو اور تحریک کو جس طرح تشدد کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں، ان پشتون بھائیوں نے آپ کی اس چال کو جو ہے بری طرح سے ناکام بنایا ہے. چاہے وہ ارمان دھونی کا بہیمانہ قتل ہے، چاہے یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ان پہ لاٹھی چارج ہے، یا ان پہ جو آنسو گیس پھینکے گئے تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی وہ حالت دیکھی تھی. جب
د حکومت لپاره یو پیغام دی چې دوی یو سولایز غورزنګ تاسو د تشدد په لوري باندې بیول غواړي. دغه پښتنو وړونو تاسو د سیسه په ډیره بده توګه باندې ناکامه کړله. کاغه د ارمان لونی وژنوي یا د دوی په احتجاج کوونکو باندې کوته کارول او وشکي بیونګ غاز کارول چې موږ په خپل سترګو باندې ولیدل. یاد دی وی په بلوچستان کې په کوټه، چمن، کلاسیفلا، لورلای او په جوب کې په تیرو وختو کې هم د پښتون د ژغورنې د غورزنګ په مشرانو باندې مقدمه ثبت کړل سوی وو، خو تر اوسه پورې څوک نه نیول سوی. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مالیه وزارت وایي په افغانستان کې یوازې 15 په سلو کې مالیه راټولیږي او نورې ځای کیږي. وزارت د خلکو د مالیه په حق له د خلکو د پوهولو کمپاین پیل کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د مالی وزارت نن د شنبې په ورځ په افغانستان کې د مالی ورکولو د دود د رواجولو او د مالیاتي قوانینو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو د یوې اونۍ دپاره د خبرتیا کمپاین پیل کړ. په کابل کې دغه کمپاین د پیل غونډې ته د مالی وزارت د عوایدو معین عبدالله رقیبي وویل چې په افغانستان کې د مالیاتي قوانینو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، چې په دغه هیواد کې د مالی د ورکولو د دود د رواجولو مخه نیولې ده. عبدالله رقیبي خلکو په ځانګړي ډول له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې حکومت ته دې پر وخت مالیه ورکړي، تر څو حکومت په بدل کې هغوی ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې اغیزمن خدمتونه وړاندې کړي.
راځئ چې خپله خاوره په خپله جوړه کړو، لکه څرنګه چې نورو هیوادونو او نورو ملتونو خپلې خاورې او خپل وطنونه جوړ کړي دي. د خپلې مالیه او محصول په صادقانه او داوطلبانه توګه خپل دولت ته ورکړو. مافیایی کړیو ته اجازه ورنکړو څو د مالی په نو ورکړه سره لیوی خوا د هیواد په خیرازی کې لګډون څخه ډډه وکړي، او لبلې خوا خپلو غیر مشروع عوایدو څخه د ملت د بربادی لپاره ګټه واخلي.
د افغانستان د مالی وزارت شمیرو لمخې دا وزارت د 1391 مالی کال په اوږدو کې سباندې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وي. دغه وزارت په 1391 مالی کال کې سباندې 1.8 میلیارد افغانۍ ټولې کړې وي. خو د مالی وزارت معین د نړیوال وجی صندوق IMF د راپور لمخې وایي چې افغان حکومت د خپلې مالی یوازې 15% راټول لګولول شي او پاتې نورې پیسې د بیلابیلو عوامل لمخې ځای کیږي. اوس مهال افغان حکومت د خپل عادي بودیجی 9% د داخلي منابعو څخه تمویلوي. د افغان حکومت د عادي بودیجی ډیره برخه په امنیتي سکتور باندې په مصرف رسیږي. د مالی وزارت وی چې دغه کمپاین په ترڅ کې به په مرکز او ولایتونو کې خلکو ته د افغانستان د مالیاتي قوانینو په اړه معلومات ورکړ شي او خلک به مالی ورکول ته وهڅول شي. د مالی وزارت د وایدو عمومي رئیس امینه احمدی وی چې دا وزارت دغه کمپاین خپل ته ډیر هیله مند دي.
تاثیر مثبت خود خداش
دا به مثبت اغیز ولري. د دې لپاره چې خلک د مالیاتو له قوانینو څخه خبريږي، کومه ستونزه چې د مالیاتو د ادارې او مالیه ورکوونکو ترمنځ موجوده ده، د ادارې فساد او رشوت په اړه وازی راپورته کیږي. دا ډول مسایلو ته به هغه مهال د پېټکې کې خودل شي چې خلک د قوانینو په اړه خبرتیا ولري او خپل مالیه په خپل وسنجوي. د دې لپاره چې د افغانستان د مالیه د ورکول سیستم د شخص د خپل سرګندونو پر اساس بنا شوی دی او په خپل اظهار اول هغه مهال قوت اخیستل شي چې مالیه ورکونکي د مالیه د قوانینو څخه خبر وي،
قوانین مالیاتي آگاه باشه.
په افغانستان کې د نورو عوامل سربېره رشوت او فساد هم په سمه توګه دوی راټولولو مخنی ولیده. د مالی وزارت هم د سوزی منی وای چې حکومت په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي چې پکې د الکترونیکی سیستمونو لاري د مالی راټولول هم شامل دي.
موږ د وایدو په برخه کې سکتا سیستم لرو، موږ د ګمرکونو په برخه کې ایساکیوډا په نوم باندې سیستم لرو. دوه سیستمونه موږ په دې باندې برابرول شي چې موږ مالیات په شفاف ډول باندې راټول کو او د فساد چې کوم فرصتونه موجود دي د کارمندانو لپاره هغه ټول له منځه یوسو.
د مالی وزارت د وایدو مين وای چې په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره د وایدو د راټولولو ټول مامورینتا ای ماشینل ور کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سو خبرونو سرخط ووري. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد وایي چې د طالبانو لوړ رتبه قومندان ملا برادر پاکستانی مقاماتو د د په غوښتنه خوشی کړی دی. ملا برادر د پاکستان د زندان نه په دې وروستیو وختو کې د خوشی کېدو نه پس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خاغری خلیزاد همدغه راز په افغانستان کې د سولې په کېدو کې د پاکستان نه علاوه د سیمې د نورو هیوادونو په رول ټینګار کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان د جګړې ریښې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې هم دي. خلیزاد ویلی دی چې د طالبانو سره په غونډو کې په مسایلو خبرې شوې دي خو تر اوسه په هیڅ شي کې موافقه نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په مخام ویل چې د کابل د خار په مربوطاتو کې د حقانی د شبکې درې غړي نیولې دي چې د 2018 کال د مې د میاشتې په 1 د کابل د زنبخ په سلولاري کې یو لوی تروریستي برید کړی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا نه دی ویلي چې دا تورن کسان یې څه وخت نیولې دي. ملي امنیت ویلي دي چې د پوهنتون استاد شیخ محمدی، د جامع جماعت خطیب ابو عبید الله متوکلی د خاصو عملیاتو په وخت کې د کابل د خار په 15 ناحیه کې نیولی. شیخ محمدی د سمدی را په دی خو د داعش ډلې ته ځوانان جلبول. بیان وایي چې شیخ محمدی سلګونه باسواد ځوانان په پټه د داعش ډلې ته جذب کړي او د ننګرهار ولایت ته لیږلي دي. په پا پاکستان کې هغه مسیحي میرمن چې سترې محکمې درې میاشتې مخکې د مرګ د سزا په قضیه کې وبخله نن د کراچۍ ښار ته انتقال شوې ده. د آسیا بی بی لور د وخته کانادا ته تللی خو هغه په خپله لا نه ده توانېدلی چې د پاکستان نه ووځي. د سوریې د دفاع وزارت ویلی دی چې د سوریې دیموکراتیکو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت د وسوالو په آخري ځای باندې د حملې لپاره دې ته ماتل دی چې د سیمې نه ټول خلک وایستل شي. د اسلامي دولت وسوال د فرات د سیند په ختیځه برخه کې په بنغوز کې چې د سوریې قواو د امریکا په ملاتړ عملیات کوي محاصره دي. د عراق د دفاع وزارت د مطبوعاتو د چارو مسؤول مصطفی بالی دانه دی ویلي چې توقع یې څه ده چې څومره زر به دغه ملکي کسان د دې سیمې نه وایستل شي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې رپورت وایي چې د عراق حکومت د خپل جنگ ځپلي ملک د بیا ودانولو او د څو کلونو د جګړو د سختیو نه پس د خپل خلکو د اعتماد د ترلاسه کولو په چارو کې د ستونزو سره مخامخ دی. لیسا شلاین د جنیو نه په رپورت کې لیکلي دي چې اوس د عراق په خارجي ځایونو کې جګړې ختمې شوې دي، مګر په ځینو ځایونو کې لکه فالوجا او موسل کې به سخت وي چې د جنگ ډېرې تباهۍ بیرته آباد شي او د خلکو کړاوونه لرې شي. او د شمالي کوریا د چارو د پاره د امریکا خاص استازي سټيفن بیګن ویلي دي چې د جمعې په ورځ په سیول کې د شمالي کوریا د رهبر سره د فبروري د 20 نیټې د دویمې غونډې بندوبست بشپړ کړی دی.
قدر من اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.